السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی. له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را رسېدلی چې لومړنۍ خبري مجله زه نجیه صفی تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د کورونا ویروس له امله په ایران کې لس افغانان مړه شوي. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې په نړۍ کې د کویت 19 کورونا ویروس له چټک پراختیا وروسته متحده ایالاتو او نورو هیوادونو خپل تدابیر زیات کړي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له امله په ایران کې لس تنه افغانان وژل شوي. په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې پیښې ثبت شوي او په ایران کې د کورونا یا کویت 19 ویروس له کبله د مړو شمیر تر 300 کسانو واوښت. بشپړ خبرونه. د کورونا ویروس له کبله په ایران کې لس افغانان مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې په یوې ناسته کې وویل دا چې څومره کسان په ایران کې په کورونا ویروس اخته دي دقیق معلومات یې نشته. د ایران هیواد د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 10938 او د مړو شمیر 324 ته رسېدل. لبلی خوا په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلورې په هرات او یوې په دایکندي کې ثبت شوې. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که با ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 14 ته ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د کورونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوي. تفصیل په روانه خبرونه کې. د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې یو نفوذي محلي پولیس خپل څلور ملګري وژلې دي. د کندهار د والی ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار وختي د ژړۍ په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د احمدی په وینا په وژل شویو کسانو کې د محلي پولیسو د پوستې قمندان هم شامل دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هم بهرني خبرونه. په ایران کې د کورونا یا کویت 19 ویروس له کبله د مړو شمیر تر 300 کسانو واوښت. ایرانی چارواکي وایي چې د دغه هیواد روغتیایي مرکزونه به د نورو ناروغانو د منلو ظرفیت ونه لري. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن یکشنبه په تهران کې د کورونا پر ضد د مبارزې د چارو د مشر علي رضا خبري راخستې چې ویلي دي که دا لړۍ دغسې په چټکۍ روانه وي موږ به په کافي اندازه ظرفیت ونه لرو. ریپورټونه وایي په ایران کې د روغتونونو د بسترونو شمیر 110,000 ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالج ډاکټر شان کانلی پرون په یو اعلامیه کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالج ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپل د فلوریډا په تفریحځای کې د برازیل له هیئت سره د شپې ډوډۍ وخوړله یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکاره کېدې. د کانلی په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهوري ریاست د هیئت له ګڼو غړیو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا ویروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا ویروس پکې مندل شوی دلیل نه پیدا کیږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړ مورز ویلی و چې د دوی شارسفیر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې له تر ډوډۍ وروسته په کورونا ویروس اخته شوی. دریاویا کلن ډونالډ ټرمپ تیره جمعه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنۍ حالت اعلان کړ. او روسیه او ترکیه نن یکشنبه د اول وار لپاره د سوریې د ادلیب د لوی لارې په اوږدو کې خپلې ګډې ګزمې پیل کړې. د روسیې خبری آژانسونو راپور ورکړی چې دا ګزمې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې پر اوربند تر سلاکېدو وروسته پیلېږي. په دغه ګزمه کې د روسیې پوځي پولیس او زغروال ګاډي برخه لري. ادلیب په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم خلاف د یاغیانو وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کغواړې چې دغه خبرونه زمنګ په ویب پاڼه کې وګورئ پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د کورونا ویروس له امله په ایران کې لس افغانان مړه شوي.
در ایران اینچه که ما به دست آوردیم که ما تا کنون کسایی را که تانستیم تشخیص بدیم مشخصا حدود 10 نفر در اثر بیماری کرونا در ایران فوت کردند.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز وایي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر جدي هلې ځلې پیل شوې دي.
د هرات وظیفه دادیم که بیش از 100 نفر امروز استخدام شود. سوال و اهتمامات هم به نقاط دخولی کسی که به هرات داخل میشه و هم به نقاط خروجی که از هرات میره.
لدی مهم خبره و چې په ایران کې د کرونا ویروس له امله قرنطین شوي افغانان په څه وضعیت کې دي.
ما بخاطر بعضی وسایل ضروری یک نفرمون بیرون میره و وسایل تهیه میکنه.
قطعا همه نگران هستن به خدمات درمانی.
په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې په نړۍ کې د کووید 19 کورونا ویروس له چټک پراختیا وروسته متحده ایالاتو او نورو هیوادونو خپل تدابیر زیات کړي. دا او نور راپورونه تر شپږنیمې بجو له ازادي راډیو. دوستانو ازادي راډیو ته غواګیاس. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزیر وایي د کورونا ویروس له امله په ایران کې لس افغانان مړه شوي دي. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې په یوې ناسته کې وویل چې په ایران کې د کورونا ویروس له امله د مړه شویو افغانانو په اړه ډېر دقیق معلومات نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغانان روانو حالاتو سخت اندېښمن کړي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
ایران له چین څخه وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی. په دې هیواد کې یو شمیر میشت افغانان هم د کورونا په ویروس اخته شوي چې ځینو یې خپل ژوند هم بایللی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې په یوې غونډه کې وویل یاد وزارت ته رارسېدلي معلومات ښیي چې په ایران کې د کورونا ویروس له امله 10 کس افغانان مړه شوي دي. دوی تاسو ته بهتره جوته ده چې په ایران کې د افغانانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول مشکله ده. د دې لپاره چې کله یو کس په کرونا ویروس اخته شي هغه قرنطین کیږي او هغه څوک چې مړ کیږي هغه په قرنطین ډول خاورو ته سپارل کیږي. تر اوسه چې موږ خپل تشخیص کړی لس افغانان د کرونا ویروس له امله مړه شوي. ښاغلی بلخی وایي دا چې څومره کسان په ایران کې په کرونا ویروس اخته دي دقیق معلومات یې نشته. هغه همدارزونه ویل چې مړه شوي افغانان څنګه او چیرته خاورو ته سپارل شوي. خو په ایران کې افغانان په څه وضعیت کې دي؟ زهرا چې د ایران په پلازمینه تهران کې له خپل خاوند سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل هغه او خاوند هم د ایرانیانو په څیر د کرونا ویروس په اړه جدي اندېښنې لري. خو د دې ویروس د مخنیوي لپاره تر اوسه زهره څه کړي؟ هغه وایي تقریبا 2 اونۍ کېږي چې په کور کې یو، بهر ته نه ځو. هغه څه ته چې اړتیا لرو د انټرنیټ له لارې اخلو. که کله هم اړتیا وي نو زموږ یو کس بهر وځي او هغه روغتیایي لارښوونې چې دي موږ یې عملي کوو. په ایران کې بل میشت افغان محمد رضا چې هغه هم په تهران کې ژوند کوي وایي په ایران کې د روغتونونو رویه له ناروغانو سره سمه نه ده.
قطعا همه نگران هستن. تنها چیزی که افغانها رو بیشتر
هغه وایي هغه څه چې افغانان سخت اندېښمن کړي هغه د ایراني روغتونونو رویه له افغان ناروغانو سره ده. هغه رویه چې په تېره کې له افغانانو سره کړي هغې ته په کتو سره موږ معلومات نه لرو چې په تهران کې څومره افغانان په کرونا ویروس اخته شوي. خو د ایران په قوم ښار کې چې هلته افغانان هم ژوند کوي زما د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 2 افغانان مړه شوي دي. د ایران هیواد عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 13,938 او د مړه شویو شمیر 234 کسانو ته رسېدلی. دغه ویروس چې د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې په چین کې پیدا شو اوس د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو لکه ایټالیا، جنوبي کوریا، اروپا او امریکا ته رسېدلی. په افغانستان کې هم تر دا مهال 14 مثبتې پیښې د کرونا ویروس ثبت شوي چې ډېری یې د ایران ګاونډ هرات ولایت کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د کرونا ویروس له امله په ایران کې لس افغانان مړه شوي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه په ټول افغانستان کې د کرونا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته بیا د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر په سرحدونو کې د روغتي خدماتو په ډیرېدو ټینګار وکړ. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
د عامه روغتیا وزارت وایي په کرونا وایروس تخته شوی او کسانو لپاره په فردي ډول د قرنطین امکانات په لاس کې نه لري او خلکو غواړي چې د دې وایروس د مخنیوي په خاطر له دوی سره همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د اکشن به پورز د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی او ویل دوی هڅه کوي چې د کرونا وایروس د مخنیوي او تر خوا د دې وایروس د لا خپرېدا د مخنیوي په خاطر خلکو ته ښه امکانات برابر کړي.
په هرات کې په کرونا د اخته کسانو لپاره یو سل بستریز روغتون جوړ شو او هڅه کوي چې پر دې وایروس د اخته کسانو د شمېر په ډېرېدو سره 300 بستره نور هم په دې ولایت او یا هغو ولایتونو کې چې ایران سره ګډه پوله لري جوړ شي. د سکین لپاره زیات کسان ګمارل شوي څو هغه کسان چې له پولو راوړي معاینه شي.
ښاغلی فیروز زیاتوي تر اوسه په ټول افغانستان کې 16 تنه په کرونا وایروس اخته شوي چې 11 یې په هرات، 3 یې په سمنګان، 1 په بلخ او 1 په کاپیسا ولایت کې دی. ولسی جرګې د یکشن به پورز د امیرختیا وزیر سربیره د کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو، بهرنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو چارو او هم د ډول پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو مسؤلان وربللي وو څو د کورونا وایروس پر وړاندې د شوي چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین فریدون بارکزی وویل له ایران څخه راستنه شوي کډوال نه یوازې هرات کې تم دي بلکې نورو ولایتونو ته هم تللي چې د خپله د کرونا وایروس د خپرېدو خطر ډېروي. بل ورته بیا د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي ډېری کډوال په ایران کې د کرونا وایروس له ویرې په خپله خوښه افغانستان ته راځي. ښاغلی بلخی په سرحدونو کې د روغتیايي امکاناتو په ډېرولو ټینګار کوي.
د دې لپاره چې د کډوالو بیرته راستنېده زیات شوي باید روغتیايي ټیمونه هلته زیات شي، ځکه هلته محدودې دستګاوې لرو چې په دې سره په یو ورځ کې تر 10,000 کسانو معاینه سخت کار دی. دا شمېر باید زیات شي.
ولسي جرګې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري وویل د افغانستان ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته لارښوونه شوې چې له هغو افغان کډوالو سره چې روغتیايي ستونزو سره مخ کیږي لازمه همکاري وکړي. خود ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومت لخوا د کرونا وایروس پر وړاندې اوسنۍ هلې ځلې کافي نه بولي او زیاتوي هغو ولایتونو ته باید زیات امکانات برابر شي چې له ایران سره په پوله پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا 15 مثبتې پیښې ثبت شوي او حکومت په ټولو مناسبتي غونډو او نورو راټولېدنو بندیز لګولی. د افغانستان حکومت هم دا ډول ټول ښوونیز نظام دوري میاشتې تر 1.5 نیټې ځنډولی او له خلکو یې هم غوښتي چې خپلې روغتیا ته پام زیات کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو ازادي رادیو ته غواکی است. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو چارو او اماړیکو سلاکار وحید عمر وایي دا تضمین باید د افغانستان حکومت ته ورکړل شي. له بلې خوا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی لوړپوړي سلاکار وویل د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره باید د طالب بندیانو لپاره منظم پروګرامونه موجود وي. تفصیل لر دی وی نادر.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشی کېدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي
لست زندانی های طالبا را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخ کې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریجي ډول مخ ته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لوري متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشی کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه تر سره شي.
بین ما و طالبان شوه.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځ راهیسې چې د کب میاشتې 24مه کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا یې د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی سلاکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشي کېږي. بلخوا بیا په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اړین دي.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشی کېدل اړین دي او دا ضرورت په هوکړه کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیې ټول لوري عملي ګامونه واخلي.
د طالب بندیانو خوشی کېدل د بین الافغانی خبرو پیل لپاره د دې ډلې له شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیانو خوشی شي وای. د دې بندیانو شمیر 15000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لس ورځو کې د دې بندیانو خوشی کېدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشرو حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان شته چې ستر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
له بلې خوا د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر تر ژره پیلېږي. د دې وزارت په وینا حکومت د مرکچي پلاوي د ټاکلو لپاره له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او دینی عالمانو سره مشورې کړې دي. اسمت ساروان په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د مرکچي پلاوي د جوړېدو کار چیرته رسیدلی. ښاغلي فضلي په ځواب کې داسې وایي:
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او د یو ټول مطبوعات په جریان کې دي، دا دوه درې ورځې کېږي چې د سولې د وزارت رهبري او د سولې د وزارت ټول همکاران، خصوصا رهبري د وزارت، د افغانستان د جهادي رهبرانو سره او ورسره د افغانستان د جهاد علماو سره او داسې د قومي مشرانو سره په مشورو کې دي. انشاءالله ولعزیز آیات ته انسوی دی 15 کسیز آیات چې ډیر ژر به اعلان سي او زه امیدوار یم چې دغه آیات به د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خبرو میز ته ځي او بالاخره د افغانستان د 40 کلنې جنګ او بیا خصوصا د 10 کلنه جګړه چې دې ته د پای ټکی کښیږدي، نور ملت ته دغه بدبختی و جنگ و دغه سیاسی وضعیت چې تاسو وینئ د دې ټولو څخه سخت ستړي سوي دي او واقعا هم یو واقعي سولې ته ضرورت لري. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مذاکرات، دغه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په خیر تمام سي او بالاخره موږ تاسو یو واقعي سولې ته ورسیږو، هغه سوله چې د ټولو افغانانو ارزو و ارمان ده. او زه امیدوار یم او هیله مې انشاءالله همدا ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر پیل کیږي او خیر به د مظلوم ملت ته رسیږي. مننه، خیر اوسې.
ټاکل شوی و چې د شنبې په ورځ بندیان خوشی شي، خو شنبه تیره شوه اما څوک خوشی نه شول. ولې؟
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او خصوصا د مطبوعاتو سره دغه سوال تر اوسه پورې نه دی حل شوی، او کوشش هم د دې و چې څنګه کولای شو چې د شنبې په ورځ یو تعداد بندیان خلاص شي. تاسو ته معلومه ده دغه بندیانو دوسیې د دوی دپاره یو چار چوکاټ جوړول، یو ترتیب جوړول هم د سیاسانه کار نه دی، او دا یو دوه بندیان نه دي، دا 15000 بندیان دي. او انشاءالله ولعزیز دوی به په خپل وخت باندې خلاصیږي، د مابسونو نه به وځي او خپل کورونه او فامیلونو ته به ځي. تاسو په جریان کې یاست چې دغه ټولو سیاسي او جنګي بندیان دي دواړو طرفین ته، نو دا هم ډیر غټ کومک کوي بین الافغاني مذاکراتو کې چې د دواړو طرفین نه دغه مابسین خلاصیږي او کم بندیان چې اوس په دې انتظار کې دي هم د طالبانو سره هم طالبانو بندیان چې دی خود دولت سره بندیان دی، نو دواړه جانبه په انتظار کې دي چې کله به خلاصیږي. د دوی په خلاصېدو سره نور هم بین الافغاني مذاکرات په ښه توګه به انشاءالله مخته ولاړ شي، او ټول ملت دې ته منتظر دی چې بین الافغاني مذاکرات په صحیح معنا سره شروع شي او موږ یو واقعي سولې ته لار پیدا کړو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت جګپوړی سلاکار عزیز الله فضلی و.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. خغلی محقق وایي دغه شورا به له طالبانو سره خبري مدیریت کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوي پر جوړولو بوخته ده، یو شمېر ګوندونو او سیاسيونو هڅې پیل کړي چې د مصالحې عالي شورا جوړ کړي. د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق وایي له طالبانو سره به د پلاوي د خبرو د مدیریت د چارو صلاحیت له دغه شورا سره وي. ښاغلي محقق د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وویل چې دغه شورا به د ارګ تر چتر لاندې نه وي، خو هڅه کیږي چې د ارګ استازي هم پکې شامل وي.
سره زموږ کار دارن کې از همه جوانب شورای عالی رهبری باشه.
کار روان دی. د مشرتابه عالی شورا به جوړ شي چې د افغانستان د ټولو خلکو د ارادې ممثل وي. دغه شورا به جامع وي، یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارګ شامل وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو موثرو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. په خبرونو کې راغلي چې په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوار الحق احدی، سید حامد ګیلانی، حاجی دین محمد او یو شمېر نورو پیژندل شوو سیاسي کسانو برخه لرله. د معلوماتو پر بنسټ د ځینو سیاسي مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو د پلاوي ترکیب او د مصالحې د عالي شورا جوړول د دغه ناستو د بحث عمده موضوعات وو. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل د مصالحې عالي شورا به پراخه وي، خو د ده په خبره د جوړښت چارې لا بشپړې شوې نه دي. دغه شورا ته
به راپور ورکړي او د شورا به ته هدایت اخلي. کوم فیصلې چې د نظر تیریږي دغه مصالحې یا د مشرانو دغه مجلس د دې د نظره به تیریږي. عمومي نظر دا دی چې د حکومت به هم پکې وي.
ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه د مصالحې د شورا د جوړېدو په تړاو د روانو هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د مذاکره کوونکو پلاوی لیست بشپړ شوی او د مذاکراتو د نیټې له روښانېدو سره به اعلان شي.
فهرست نهایی است، طبعا که نهایی است، جزئیاتش د وخت کې
د بوبل فهرست ورسته شوه او طبعا چې ورسته شوه جزئیات د مذاکراتو د نیټې له ځانګړي کېدو سره اعلان وو. د افغانستان ولسمشر د هوت په 19مه د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې له طالبانو سره به مذاکره کوونکی پلاوی د هوت په 20مه اعلان شي، خو تر اوسه هم د دغه پلاوی د جوړېدو په اړه کومه خبره نشته او ویل کیږي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او ځینو سیاسيونو ترمنځ اختلاف لامل شوی چې د دغه پلاوی جوړېدل وځنډیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي دا لري چې د نوي کابل بانک کارکوونکي له اکاونټونو پیسې غلا کوي. تفصیل له شریف الله شرافت.
د اروزګان ولایت یو شمېر خلګوایي ایران پاتې دي چې چیرې خپلې پیسې وساتي. دوی وایي بانکونه یې د پیسو د ساتلو لپاره غوره ځایونه ګڼلي وه څو پیسې له غلو خوندي وي، خو وایي هلته هم له غلو څخه خوندي نه دي. دوی ادعا کوي چې په اروزګان ولایت کې د نوي کابل بانک مسؤلین د دې پر ځای چې له پیسو یې ساتنه وکړي، خو د دوی له خپلو اکاونټونو څخه پیسې غلا کوي. امان الله د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دي او د دولت یو کارمند دی او په نوي کابل بانک کې اکاونټ لري. دی وای 15000 افغانۍ په یاد بانک د ساتنې په مخه یو نیم کال شوی، خو ای کله چې یو نیم کال وروسته د خپل پیسو د ترلاسه کولو لپاره بانک ته ورغلی، د بانک د مسولینو له لوري ورته ویل سو چې تاسو په اکاونټ کې پیسې نه لري. امان لا زیاتوی چی تر ډیرو جنجالونو وروسته وتوانی دی چی د بانک له مسولینو خپلې پیسې واخلي.
ما 15000 افغانۍ په کابل بانک په اکاونټ کې موجود وي. په دې باندې بیا تقریبا داسې یو نیم کال وخت تیر شو. کله چې بیا زه وروسته ورغلم مراجعه مې وکړه چې په دغه کارت مې ورته واره چې په دغه بانک کې زما 15000 افغانۍ دي. دوی چې وکتل دوی ماته وویل چې وروره ستا په بانک کې پیسې صفر دي، نن پیسې بیخي نه لرې. نو کله چې بیا زه دوم وار بیا ورغلم چې دغه زما دوغنه پیسې د معاش تستې سره دلته پرتې دي، بیا دوه ماره په جواب کې راته وویل چې ستا پیسې په بولداک کې ایستل شوي دي. ما ورته وویل زه بیخي بولداک ته تللی نه یم، تاسې زما د پیسو سره معلومات وکړئ، زه خپلې پیسې غواړم، زه غوښتونکی یم. نو بیا وروسته دوی وویل چې خیر ته بیا ماپښین راسه. دې ته زه جوړولم چې مانا پیسې دي نشته، په بولداک کې ایستل شوي دي. نور دا موضوع پرېږده، خو ما موضوع ډېر جدي ونیوله. بیا وروسته دوی وویل چې ستا په اکاونټ کې دا دي پیسې سته. ما بیا پوښتنه ځینې وکړله چې څنګه دا زما پیسې نه وي، اوس بېرته پیدا شولې. دوی راته وویل چې په دې باندې موږ پوهېږو.
میرامزه چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري، د ترینکوټ ښار اړوند د جګړې په لومړۍ کرښه کې شپه او ورځ د خاورې د ساتنې په موخه جنګیږي. ادعا کوي چې د نوي کابل بانک مسؤلین او کارکوونکي په هره میاشت کې د ده د معاش څخه سل او یا هم 200 افغانۍ ګرځوي.
په دې اړه موضوع خپله میاشت معاش په معاش میاشت په میاشت راوازن درې میاشتې معاش اواله سي که د یوې میاشتې که د دوه میاشته راباسن، ځکه چې ضروریاتو ته لرم 200 افغانۍ یا 100 افغانۍ کله کله راسه کاټي یې، خو دغسې نه دی راکړی. بس کله 100 افغانۍ کاټ کې کله 200 افغانۍ کاټ کې، نو مې څه جدا شیان موږ سره لیدلي نه دي چې راغلی دی څنګه دی. بیا د چا سره پوښتنه کوو چې موږ معاش اواله سوی دی نه دی، کوم معلومات موږ ته نشته. په امیر مالک چې کوم معاشونه ورکول کېږي هغه 10,200 افغانۍ ورکول کېږي، او په کابل
میر حمزه په اروزګان ولایت کې د 4,900 پولیسو له جملې څخه یو پولیس دی چې ادعا کوي چې له اکانټونو څخه یې پیسې غلا کېږي. خو ازادي راډیو تر لسو نورو ډېرو سرتیرو سره هم خبرې کړې او هم ورته ادعا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کووېډ 19 یا کرونا ویروس له چټک سرایت وروسته متحده ایالاتو او نورو هیوادونو خپل تدابیر زیات کړي دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
اروپایي هیوادونو د کووېډ 19 یا کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد خپل تدابیر څو ځلې زیات کړي دي. په اکثرو هیوادونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، پلورنځي او مارکیټونه بند شوي دي، او په ایټالیا کې خو د دې هیواد تقریبا ټول 80 میلیون وګړي په قرنطین کې دي. په ایټالیا کې په دې ویروس د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ویل کېږي چې په دې هیواد کې له 1,200 زیات خلک په کورونا ویروس اخته شوي، چې له دې ډلې شاوخوا 1,400 کسان تر اوسه مړه شوي دي. پر ایتالیا سربیره په اسپانیا، جرمنی او فرانسه کې هم د دې ویروس د سرایت له کبله خلک سخت زیانمن شوي دي. په اروپا کې د دې ناروغۍ د چټک سرایت له کبله درې ورځې مخکې متحده ایالاتو اروپایي هیوادونو ته پر الوتنو او سفر بندیز ولګاوه. له برتانیا او آیرلند پرته له نورو ټولو اروپایي هیوادونو متحده ایالاتو ته پر الوتنو بندیز ولګېده، خو اوس له دې دوو هیوادونو څخه هم متحده ایالاتو ته پروازونه ځنډول شوي دي. په امریکا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله اندېښنې هومره زیاتې شوي چې سپینې ماڼۍ ته یې هم ټکان ورکړ، او په نتیجه کې د جمعې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کورونا ویروس ازموینه وکړه. د دې ازموینې نتیجه منفي راووته او سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. په داسې حال کې چې په اروپا او امریکا کې اندېښنې په زیاتېدو دي، په چین کې د دې ناروغۍ د سرایت کچه رالوېدلې. چینایي چارواکي وایي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ویروس د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ کمښت راغلی، خو چارواکي له دې سره سره بهر ته پر تګ راتګ د محدودیتونو خبر ورکوي. چینایي چارواکو پرون دې هیواد ته له بهر څخه د کورونا ویروس د 1,490 راغلو مواردو خبر ورکړ. له چین او ایټالیا وروسته ایران دریم هیواد دی چې کرونا ویروس تر ټولو زیات زیانمن کړی دی، او د نوروز په درشل کې د دې هیواد بیلابیل ښارونه قرنطین شوي دي. خو ویل کېږي چې خلک د قرنطین اصولو ته جدي پاملرنه نه کوي. په ایران کې نږدې 10,000 کسان په کووید 19 ویروس اخته، او له دې ډلې 611 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر نن 1400 ته لوړ شو. افغان چارواکی وایي اکثر دا ناروغان له ایران څخه هیواد ته راستن شوي کسان دي. د افغانستان بل ګاونډي ازبکستان هم نن د کورونا ویروس د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. په قزاقستان کې نن دوه نوي مثبت موارد ثبت شول چې ورسره د دې ناروغۍ د ټولو مواردو شمیر اتو ته لوړ شو.
دوستانو د افغانستان په وخت شپږ